د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه ته مو یو وار بیا زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټلې ده. راشد خان یو وار بیا نړیوال کرکټ ته راستنیږي. د پاکستان غوره لیگ سیالۍ د پلی آف پړاو ته رسیدلې دي. هند یو وار بیا د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ په ډلبندۍ کې اول مقام ته رسیدلی دی. د هند سوکت اوپا چونکی روی چندرن اشوین یو وار بیا په ټیسټ کرکټ کې لومړی مقام ته رسیدلی او د خپرونې په دویمې نیمایي کې مو له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدائی سره د ایرلند پر وړاندې د افغانستان د بری په رازونو او نوي ځوانانو په اغیزناکو سیالیو مرکه کړې ده. سره پاتې شئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند ملي لوبډلې ته د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې ده. د درې ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ 2 لوبې افغانستان ګټلې دي او یوې د ورخت لامل نه ده ترسره شوې. د دې رپورت جزئیات به سالم احمد صالح وړاندې کړي.
افغانستان له ایرلند د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وکولی سوی چې ایرلند ته په وروستۍ ورځنۍ سیالۍ کې هم ماتې ورکړي او له دې سره دا لوبلړۍ 2-0 په وړاندې وګټي. دغه سیالي چې د سې شمې په ورځ د مارچ پر 12 نیټه د کابل پر وخت مازدیګر 4 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. ایرلند یې په 4 ګټله او توپ اچونې غوره کړه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو وروسته 2.6 منډې وکړې او 50 اوورونه ولوبول. په افغان توپ وهونکو کې لوبډل مشر حجمت الله شهیدی 9 شپېته، رحمان الله ګربز 1.50 او محمد نبی 8.40 منډې وکړې. د ایرلند په توپ اچونکو کې مارک اډیر 3 او بیری مکارتي 2 لوبغاړي وسوځول. ایرلند یو وار بیا لومړۍ وکټه ژر له لاسه ورکړه. خو د لوبډل مشر پاول سترلینګ او کرتی کمپر اوږدې ملګرتیا ایرلند ته د لوبې د ګټلو چانس برابر کړی وو. خو د افغانستان د ورو توپ اچونکو ډلګۍ د ایرلند لوبډله ډېر ژر د هدف له پوره کولو راوګرځوله. په دې سیالۍ کې چې په لومړي ځل لوبېدونکي ځوان ننګیالي خروټي او محمد نبی ډېره ښه توپ اچونه وکړه چې دواړو په شریکه 9 لوبغاړي وسوځول. محمد نبی تر 1.16 ورځنیو سیالیو وروسته وتوانېد چې په یوه لوبه کې 5 لوبغاړي وسوځوي. هغه په 10 اوورونو کې 3 میدان اوورونه وکړل او 10 منډې ورکړې. دغه راز ننګیالي خروټي بیا په 9 اوورونو کې 4 میدان اوورونه وکړل، 10 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې لپاره یوازې سترلینګ وتوانې چې 50 منډې وکړې او نوره ټولو لوبډلې په 15 اوور کې په 119 منډو وسوځېده چې د 119 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم افغانستان ګټلې وه او دویمه بیا د ورشت له کبله نه وه ترسره سوې. د دې سیالۍ د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې محمد نبی وګټلې او رحمن الله ګربز بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول سو. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د دریو 40 اوره سیالیو لوبلړۍ د روانې مارچ میاشتې پر 15 نیټه پیل کړي.
پا ورزش کولو لا نشی موادو ځان وساتی.
د ایرلند پر وړاندې د ګټل شوی لوبلړۍ په تړاو د افغان لوبډلې تر ټولو مشر او تجربه لرونکي لوبغاړي محمد نبی ساحل غږېدلی دی. هغه په وروستۍ سیالۍ کې د غوره لوبغاړي جایزه هم اخیستې ده.
هم ښه پرفارمنس و اوورال ټیم. زموږ کوشش همدا و چې یو ښه ټارګیټ ورکو ایرلند ته. نو هغه ټایم کې لږ تیز رنزو ضرورت و، نو ما 50 ته دومره سوچ نه کړ، لکه هماغه بالر ما غوښتل چې باندې رنزونه وکړم او نو ټارګیټ لږ لوړ کې، نو بدبختانه 50 مس و. موږ هم کې آؤٹ شو. اوورآل موږ اول نه ویدر کتلی یو نن بډی نه کی او یو ډیر خبرې کړه چې اول موږ بیټینګ وکړو ورسته بولینګ وکړو او په دې کې زوریا غشین ول چې په لاین اولین کې بولینګ کول او ما غاسه اوشو او کامیاب هم شو پکې زمون کوشش همدا و اول وکټ نه بعد چې سمره موږ ډاٹ بال کوو سو لاین اولین کې بولینګ کوو سو غلطی باغې کې ځکه چې وکټ اسانه نه و آسان هغه ته و چې موږ غلط بالنګ وکړو هغوی ته روم ورکړو ډېر مخکې بال ورته وکړو نو هغه آسانه ولو بال او که موږ ګوډ لاین کې وکټ ټو وکټ بال وینکو بیا مشکل هغه غلط شاټ نه لګېدې بیا به تا غلط ٹرائی کوله یا به دې وهه یا به آؤٹ کېدې په ما هغسې اوس یو وکټ چې موږ ته دومره وکټ راغله وکټ ټوټلی چینج و بیا سپین لپاره او موږ پکې کامیاب شو. نه ننګیال ښه لوبغاړې ده افغانستان آینده ده زه دا نه ویلی ما په ځای به دی راځي نو ما زمو سره لوبه کوم دی هم را سره ما نه زمو سره وم او نم بولینګ کوو نو الله دې وکړي موږ ځای ونیسي نو ښه خبره ده افغانستان آینده ده صحیح ده اول میچ و لږ پریشر کې اول دور لږ پریشر کې نو بیا ډاډ ګرنه ډېره ورکړنه بیا درېمه ورکړې ډېر خسر د ځوانانو ځلېدل د افغانستان آینده خو روښانه ښودل دي یعنی زمونږ څومره شاده څومره کرکټ ته یعنی ښه ځوانان روزل کېږي نو خوشحاله یو ځوانانو ته چې څومره ځوانان ټیم ته راځي ښه خبر ده خو داسې نه چې په ټول یو دم راچول په طریقه په سټپ بای سټپ باندې څومره چې ضرورت یې هغومره باید راسي ټیم ته او انشاءالله موږ تر به ټیم هم کامیابي او ټیم به کلپس کېږي نه دی هر وخت شلویز ده ما ټایمه زما فیورټ ټی ټوینټي اکثره او انشاءالله کوشش کوو پرفارمنس وکړو سیریز تر وکړو.
په پلان کې د چې راشد خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راوګرځي د افغانستان کرکټ بورډ اداري یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې راشد خان غواړي د ایرلند پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې ولوبېږي. د یادې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوندو ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن ده چې ښاغلی خان به بیرته راوګرځي. راشد خان تیر کال تر 500 اوریز نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات تر سره کړل چې لاغه وروسته یې بیا کومه سیالي نه ده تر سره کړې. بل لور ته ملي لوبډلې ته د مجرب رحمان راګرځیدل لا هم په شک کې دي. د کرکټ بورډ یا سرچینې ویل دي د دې امکان نشته چې مجرب د ایرلند پر وړاندې لوبلړې کې ولوبول شي. د مجرب رحمان لاس اپ د مجرب رحمان لاس په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې بیا په څو لوبلړیو کې ونه لوبول شو. د هندستان د کرکټ ملي لوبډله یو ور بیا د ټیسټ کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې اول مقام ترلاسه کړی دی. هند په خپل کوربتوب وکړی شول چې په 15 ټیسټ سیالیو کې څلور د یو پر وړاندې خپل میلما انګلستان ته ماتې ورکړي. هندي لوبډلې چې د ټیسټ چمپیونشپ تر سیالیو وروسته تر دې دمه 38 سیالۍ ترسره کړي دي. څلور زره شپږ سوه شپږ دېرش پوینټونه یا نمرې لري او د دوی د نمرو ارزښت یو سلو دوه ویشت دی. د هند تر لوبډلې وروسته بیا آسترالیا په دویم مقام کې ځای لري چې تازه یې نیوزیلند ته په ټیسټ سیالیو کې 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې ده. د ټیسټ چمپیونشپ تر ګټلو وروسته آسترالیا یو ور بیا څلوېښت ټیسټ لوبې لوبولې دي چې 4,298 منډې کړې دي او د دوی د نمرو ارزښت 140 دی. انګلستان چې هند ته تازه څلور ټیسټ سیالۍ بایللې دي په 9 لوبو کې 5,433 نمرې لري او د دوی د نمرو ارزښت چې دی 111 دی. په ترتیب سره بیا سویلي افریقا په څلورم مقام کې، نیوزیلند په پنځم مقام کې، پاکستان په شپږم مقام کې، ویسټ انډیز په اووم مقام کې، سریلانکا اتم مقام کې، بنگلاديش په نهم مقام کې، زیمبابوې په لسم مقام کې، ایرلند په 11 او افغانستان په 12 مقام کې ځای لري.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د هندستان د ټیسټ لوبو تر ټولو مخکښ توپچونکی رویچندرن اشوین یو ور بیا د ټیسټ توپ اچونکو په درجه بندۍ کې اول مقام ته رسیدلی دی. هغه د انګلستان خلاف په لوبه کې وکولای شول چې د خپلو نمرو مجموعه 904 ته لوړه کړي چې له امله یې اول مقام ته ورسېده. دغه د نمرو ارزښت تر دې دمه 870 دی. دغه راز د آسټرالیا توپ اچونکی جاش هازلیوډ بیا په دویم مقام کې قرار لري. جسپریت بومرا په دریم مقام کې، کګی سوراباډا په څلورم مقام کې، پاٹ کمنز په پنځم مقام کې، نتن لائن په شپږم مقام کې، رویندرا جدیجا په اووم مقام کې، پراب جے سوریا په اتم مقام کې، جیمز انډرسن په نهم او شاهین افریدی په لسم مقام کې قرار لري. د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل سیالۍ هم د پلی آف پړاو ته رسیدلې دي. د پلی آف پړاو به د روان مارچ میاشتې په 14 نیټه د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې پیل شي. لومړی سیالي به د ملتان سلطان او پېښور زلمو د لوبډلو ترمنځ وي چې دې ته د کوالیفایر 1 سیالي وایي. د کوالیفایر 1 ګټونکو لوبډله به ډایرک یا نیغ په نیغه پایلوبې ته ځي او بایلونکو لوبډله به په دغه مقام کې پاتې کیږي. بیا به د الیمینیټر له پړاو څخه چې د مارچ په 15 نیټه تر سره کیږي، د اسلام آباد یونایټیډ او کوېټه ګلیډیټرز له لوبډلې به ګټونکو لوبډله د کوالیفایر 1 له بایلونکو سره لوبه کوي او هغه به بیا پایلوبې ته ځي. پایلوبه به د مارچ په 14 نیټه په کراچۍ لوبغالي کې ترسره کیږي. د ولید چې په دې سیالیو کې د افغانستان له لوري نوید الحق لوبه وکړه چې د پېښور زلمو د لوبډلې په ټولو ګټل شویو سیالیو کې یا پلی آف ته د پېښور زلمو په رسولو کې مهمه ونډه درلوده، خو له آیرلند سره د شل اوریزو سیالیو په خاطر هغه بیرته دوبۍ ته ستون شوی دی. او درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویمې نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. زموږ د دې ونې د ځانګړې مرکې میلمه د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی دی. هغه چې د آیرلند او افغانستان په سیالیو یې تبصره هم کړې ده، په دې را سره غږېدلی چې افغانستان څنګه وکړای شول چې آیرلند ته په دې ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، ستړی مشي، هند او سریلانکا ته د لوبلړیو تر بایللو وروسته لومړی ځل دی چې افغانستان د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د آیرلند لوبډله کمزورې ده او که افغان لوبډله یو بار بیا را منظمه شوې ده؟
سلامونه. بالکل، اول ځل دی چې افغانستان 2024 کال کې یو ورځنیو سیالیو لوبه او لوبلړۍ وګټله. آیرلند هم یو پیاوړی لوبډله وه، افغانستان ته په ټیسټ لوبو کې ماتې ورکړه او دا ډېره ښه شوه چې افغانستان بیرته په ورځنیو سیالیو کې لوبې ځینې وګټلې. او هیله ده چې انشاءالله راتلونکي شل ورځې لوبې به ډېرې خوندورې وي.
د آیرلند پر وړاندې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځوان لوبېدونکي لوبغاړي ننګیالي خروټي له محمد نبي سره یو ځای خطو پچونه وکړه. څلور لوبغاړي وسوځول. ته هم فکر کوي چې ننګیالی باید په ملي لوبډله کې په مسلسله توګه ولوبول شي؟
البته ننګیال خروټي ډېره ښایسته لوبه وکړله او د محمد نبي خو بېچاره پرفارمنس سه لومبي زر لپاره په نړیوال لوبو کې نبی 15 وکټې واخیستلې او په زمین کې 43 منډې هم وکړلې، نو هغه ډېر یو ښه پرفارمنس و. نبی د افغانستان لپاره همیشه لوبو کې ښه پرفارمنس کړی ده او لوبې د افغانستان لپاره ګټلې دي. دا سه ننګیال خروټی راغی او په خپل په ډیبیو باندې 2 وکټې واخیستلې. دا د افغانستان لپاره دریم لوبغاړی شو سه د شاپور صدران او د مجیب صدران وروسته په خپل ډیبیو باندې 4 وکټې واخیستلې.
کچیر راشد خان او مجیب رحمان بیرته لوبډلې ته راستانه شي، بیا هم د ننګیالي خروټي د لوبېدلو چانس ویني؟
بالکل، دا خو د نوي ځوانانو استعداد ته په کتلو به په نړیوال کرکټ کې دوی فرصت ورکول کیږي او انشاءالله چې ستلګي په لار به وي ننګیال خروټي نور زیاتو لوبو کې انشاءالله وګورو. کچیر ته راشد خان او مجیب رحمان لوبې ته راستو، البته خپلې لوبډلې ته بیرته راستون سي، نو دا بیا د سیسی د کوچ او د کپتان او ورسره د کنډیشنز په نظر کې نیولو سره لوبغاړي ټاکل کیږي. زما خپل شخصي فکر دا ده چې د نړیوال جام په سیالیو کې چې راتلونکي 2 میاشتو کې به په ویسټ انډیز کې یو افغانستان، هغلته د نیوزیلینډ او همدارس د ویسټ انډیز او یوګاندا او پاپا نیوګینی سره په یو ګروپ کې دي. غلطه د ننګیال خروټی شتون به ډیر ګټور وي، ځکه چې هغه وکټو باندې لفټ آرم فنګر سپنر کولای شي چې ډیر اغېزمن ثابت شي. نو زما هیله به دا وي چې هغه راتلونکي لوبو کې باید ولوبېږي او په ځانګړي توګه باندې هغه باید د نړیوال جام سیالیو لپاره چمتو کړی شي.
د نوی ځوانانو په ډله کې علامه محمد غزنفر په دوو سیالیو کې هغه څه ونه کړل چې تمه ترې کېده، یو وکټ یې هم ترلاسه نه کړه. آیا فکر نه کوئ چې یاد لوبغاړی که له وخت مخکې په ملي لوبډله کې ولوبېد؟
علامه محمد غزنفر باندې که وغږېږو، هغه دا داسې علامه محمد غزنفر هغه ټرننګ پوینټ د ګیم تیمه بند بی بالنگ کې د سرننګ وکټ او هوکې چې علامه محمد غزنفر ونیو، نو دا ډېره ښه ده چې یو لوبغاړی فل پیکج کې لوبډله سره یو ځای شي. او بیا په دومره ینګ ایج کې د افغانستان لپاره ټول نه ځوان ترین لوبغاړی شو چې راغی او په او ډی آی کې ډیبیو وکړه. دی په بیټنګ کې هم ماشاءالله هټ کولای شي او د انډر 19 ورلد کپ سیالیو کې موږ د لوبو ولیدل سي تقریبا ډېر څلوېښت منډې وکړې او په ډېر کم وخت کې وکړلې او افغانستان ټارګټ یو څه حده پورې راپورته کړ. او په زمن کې بالینګ خو موږ تاسو وکړه چې ډېر پیاوړی او بغیر د کوم ویرې نه دی بالینګ کوي او د نننه ډارې کې بیټسمین دې تر او غواړي چې راځه تک په ما باندې شاټ وهي او بیٹسمین ریسیو کی یا بال دسی ہوئی کسی بیٹسمین ڈرائیو تو مجبور ہے کسی کلب بیٹسمین ڈرائیو کی بال زپ سی تر تیر سی او اکثر ادائی بیٹسمین آؤٹ والے سی ہو فیلڈر ہم کو فیلڈر رہے یعنی داغا کیچ نہیں والا ہو باؤنڈری باندھنے در دل ہوگی ماشاء اللہ ٹولو نا چکا دے فیلڈر داغا دا نو دا پخبلا ٹول ہے کہ دیہات ارف میں دلو بغالو سر ہو جائے لوگ ڈلا پیا وڑے کا والے سی اللہ محمد غزن فر سر بخت یاری وہ نہ کرا گین پا والا لوب کے دو کیچ تقریبا ڈراپ سو یو خو خپل ڈراپ کو یو کیچ کیپر نه تیز تیر سو کسلپ فیلډرونو کې دیسی د توی کټ سه ولا نو په دې باندې سه یو بالر وکټ وانه خستلا داس ویل سه دا به خلوب غاړی نه یی ز فکر کوم سه دا به سره لګزیاتی کده پاول لوب کې او په دوم لوب کې د ری اکانومي وګوره نو هی اکانومي سره بالینګ کړی دا او سره دې دسې بیټسمین د اوټولو کوشش کړی ده بیټسمین ته ډېرې نمرې نه دي ورکړي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره الله محمد غزنفر یو ښه پراسپیکټ ده، یو ځوان لوبغاړی د سر راتلونکي کې به افغانستان ته انشاءالله ډېرې سیالۍ وګټلی شي.
که څه هم په وروستۍ سیالۍ کې د ایرلند لوبډله تر 15 اورونو پورې ټوله وسوځېده او 15 اورونه پاتې شول، خو نوې زدران چې دا یې لومړۍ نړیواله سیالي وه د دې هیلې ورکوي چې د افغانستان غوره چټک توپ اچوونکی به وي.
نوید زدران بالکل بل نوی لوبغاړی ده چې هغه نوی بال سره کولای شي په سر کې وکټ واخلي. داسې په دې لوبه کې نوید زدران ته لومبی اورونو کې بال بل ورنکړی شو. هغه تاسو زموږ د هدف کم و کپتان شاید دا فکر کړی چې نوی بالر ده په ډیبیو باندې ده داسې نه شي چې رنزونه ځینې وکړي، خو داسې کله موږ اول بالنګ کوو یا که سکور مخه کړی او نوید زدران ته موږ نوی بال ورکوو. او په ټوله کې نوید زدران ماشاءالله خپل د ټیسټ په ډیبیو کې ځان ثابت کړ او هیله ودایي چې هغه هم د افغانستان لپاره ښه لوبیو کې وو. چټک توپ اچوونکی ده، لاین او لینګ یې ډېر ښه ده، ډېر ښایسته هارډ لینګ باندې دی بال کوي او د دې دغه هارډ لینګ بیټسمین ته ستونزې جوړولی شي او بیټسمین آؤټ والی شي. نو نوید زدران ښه لوبغاړی ده او بل اټیکینګ بالر ده. هغه بدماشۍ سره وکټ اخیستل چې حمید حسن کوچ کله کله وایي، نو دا هغه څه په بدماشۍ باندې وکټ اخیستلی شي. خو هم ځوان ده، دی به په خپل پیس باندې کار کوي. اخواته سلیم صافی هم دموږ چټک تیز توپ اچوونکی بالر ده. دغه پول د بالرانو راسم سي بلال سمی ده، نو دا به انشاءالله د افغانستان لپاره ډېره ګټوره خبره وي، ځکه سیر تر څنګ د فضل حق فاروقي د دغه تجربه اوس بیخي ډېره سوې ده او ورسره ورسره دغه اوس ډېت اوورس کې بالنګ ډېر ښه سوې ده. نو دا سي سړی ګوري انشاءالله هیلې جوړېږي چې د افغانستان لوبډله به نور هم منظم شي.
یو ور بیا حشمت الله شهیدی په پرله پسې دوه لوبو کې نیمه سلیزه ووهلې، د دې لوب لړۍ د ګټلو علت همدا کېدای شي؟
حشمت الله شهیدی خسته بیټنګ وکړه په اوله یو ورځنۍ سیالۍ کې، ټول نه تیز خپل نیمه سلیزه واله، دومره کې ټول نه قرارې نیمه سلیزه خبره واله. زه فکر کوم چې دا هغه کنډیشن سلیدلو سره یو دی لوبې په اړه باندې په سم شکل باندې پوهېدل او بیا دې خپل ځان تطبیقول. نو ولې نه، کرکټ خو ټیم
ټیم سپورت دا او یو لوبغاړی په تنهایی لوبه نشي ګټلی، او په کار ده چې ټول لوبغاړي یو ځای لوبه کې ونډه واخلي ترڅو لوبه وګوري. د حکمت الله شاهدي په کپتانۍ کې اوس موږ لیدلی دي چې د سره دا فکر اوس پیاوړی سوی ده چې کوم لوبغاړی په څه وخت باندې د یو لوبې په ځانګړې توګه باندې چې کله بالنګ کېږي. نو دا موږ ویلی شو چې مثلا په لوبه کې د محمد نبی راوستل، د ننګیال خروټی راوستل، هغه باندې اعتماد کول، اگر چې په هغه باندې پاول ورکې سکور وسو یا پاول بال باندې پشپګیزه ولګېده، نو دا په ټوله کې د هغه کیریکټر دی. او داسې بیا تاسو سره په ټیم کې لکه محمد نبی غوندې لوبغاړي چې هغه نوي ځوانانو ته ورځي او ډاډګیرنه ورکوي، دا په خپله یو ډېر غټ قوت دی هرې لوبډلې سره. خو بېرته که چېرته د حشمت الله شاهدي رول ته راسو، نو خو خامخا د 286 رنزو سکور کول او بیا مقابل ټیم ته 210 رنزو هدف ټاکل، دا ښایي چې دې کې د ده دغه نیمه سلیزه ډېره مهمه وه، ځکه چې ورسره څنګ ته دې نه وروسته چې کله رحمان الله ګربز اوټ شو بل بېټسمېنو نه درېده، تناخه پارټنرشپ بیا همدغه د محمد نبی و د حشمت الله شاهدي و، وروسته هغه څومره نمرې چې موږ توقع کول ولونسو خو هغه د اوسې په وکټ کې به خامخا لګ مشکل او بالګي دایسي لګ درې دلې یو په او آسان نه وي نو لري اخیستل. نو د دې حکم رقم سه اننګز راجور کړل ټوله کې بالکل د لوبه پر مخولو کې او بل اخر د افغانستان د لوبه ګټلو کې خپل ونډه لري.
په دې لوب لړۍ کې د رحمان الله ګربز تو بوهنه خو یو سلیز او یو نیمه سلیز وهله، ولی ګربز یو دم خپل فوم له لاس ور کوي؟
اوس لپاره خو ګربز ماشاءالله فهم کې دا سلیزی والا نیمه سلیزی والا بل پلیر آف دا ټورنامنٹ سو یوسل دوا یا نمبر یې کړی دی په دوا لوبو کې، او په همدغه باندې به مختلف اوسې ان شاء الله ګربز په پراتم کې سیالیو کې هم ښه کارکردګي کوي. خو د ګربز همدغه لوبه ده، ګربز به تاته اکثر لوبو کې سکور کوي، کله کله به نم کوي، او تنها داسې ګربز خو بیټسمین ده، همداراز ډیر ښه فیلډر ده. موږ په دې ډیرو دوو لوبو کې او په څو لوبو کې چې کله ګربز کیپینګ نه کوي او په ډیپ باونډری باندې دی فیلډینګ کوي، د هغه منډه بال رانیول د سلوریزم مخه را ګرځول او په چټک شکل باندې بیرته توپ کیپر یا فیلډر ته ورسول، دا هم باید د لوبې مهمه اړخ داسې پکې ولیدل سي. نو په ټوله کې ګربز د افغانستان لپاره امپیکټ پلیئر ده، او هیله به داسې ان شاء الله د افغانستان لپاره په راتلونکو کې هم خیر
د محمد نبی ساحل پر رول کا خبرې وکړو. په ورستۍ لوبه کې اته څلوېښت منډې وکړې په سخت وخت کې، او په لومړي ځلې په نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې 15 لوبغاړي وسوځول. ستاسو له انده محمد نبی باید یو ورځنیو سیالیو ته لا دوام ورکړي؟
محمد نبی خو بیچاره لوبغاړی ده، او موږ خوشبخت یو چې محمد نبی غوندې لوبغاړی له روزه کسې بیټ سره هم هغه درته په اخیری اوډونو کې ډېر ښه سکور کولای شي. اته څلوېښت منډې په تېرې لوبه کې وکړلې، همداراز 15 وکټې د اول ځل لپاره د واخیستلې. بالکل دا د لپاره یو خلاص لاسته راوړنه، غټه لاسته راوړنه ولا ځکه تر اوسه په خپل کریر کې دا نه اخیسته. نو اول خو دې ورته مبارکي، او بل دا چې زه فکر کوم زه خپل فټنس ته ډیر پام کوي. نو هیله ده چې ان شاء الله دای به راتلونکي سیالیو کې هم د افغانستان لپاره لوبیږي، خاص کر اوس خو چمپیونز ټرافي د سیاول لپاره اول ځل لپاره افغانستان ورته کوالیفای شوی ده. 2015 کال کې به چمپیونز ټرافي کېږي. نو هیله مو دغه ده چې ان شاء الله محمد نبی د افغانستان لپاره لا هم لوبیږي، او ان شاء الله د افغانستان لپاره هم دغه لوبي وګټي.
د دې لوبلړۍ د ګټلو یو ویلته د افغانستان قربتوب هم کېدای شي.
هوم کنډیشنز هر هیواد سره مرسته کوي، خو بیا دا داسې داسې چې چیرته تاسو وایئ په اماراتو کې افغانستان لوبې کوي او د افغانستان هوم ګراوند ده، نو خو بیا د آیرلند لوبغاړو هم دلته ډیر کرکټ کړی ده. مثلا پال سټرلینګ دغه اوس د آی ایل ټی 20 نه خپل یو ورځنی سیالیو همداراز ټیسټ سیالیو ته راغی، نو خو دې کنډیشن سره هغه هم ډیر آشنا ده. نو دا به زه فکر کوم چې صحیح خبره نه وي چې موږ د دې بریا کریډیټ هوم کنډیشنز ته ورکړو. او په هوم کنډیشنز کې ډېرې نورې خبرې هم دي، ځکه چې په اماراتو کې بیا هغه ماحول چې څنګه که چیرته لوبه په افغانستان کې کېدله جوړېدی شي هغه متفاوته ده. دلته خو دا د نړۍ په کچه باندې یو پیژندل شوی ګراوند ده، او د نړۍ مختلف لوبغاړي په شمول د آیرلند لوبغاړي دلته ډېر لوبېدلې دي. نو زه فکر نه کوم چې دومره دې کې څه خاص اغېز درلودلی. هوم کنډیشنز داسې مسله ده چې سړی د نظر نشي غورځولی، خو په ټوله کې دلته زه فکر کوم چې دا یو ډېره بې طرفه غوندې کنډیشنز وو. اما ایرلند او افغانستان دواړو خپل ګټې ته کارولی شوی سي. الحمدلله افغانستان پکې لوبه وګټلې. راشد خان به بیرته راځي لوبډلې ته. الحمدلله دا ډېر ښه خبر ده او ډېر ښه زیری ده. او موږ لا تر اوسه پورې د راشد خان پرفارمنس نه ده کتلی، خو په څه رقم سي هغه خپل فټنس ته پاملرنه کوي، څه رقم سي هغه خپل کرکټینګ کریئر ته پاملرنه کوي. نو انشاءالله هیله دا ده چې راشد خان هماغه راشد خان چې کله مخکې موږ لیدلی او وځلیږي او افغانستان لوبډله انشاءالله بریاو ته ورسیږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې ونۍ لپاره زمونږ د لوب له میدانه ونیز سپورتي خبرونه بشپړه شو. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه روز هفتم. داشته های این برنامه: نگرانی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، از موجودیت زندان های شخصی فرماندهان طالبان. کابینه پاکستان حلف وفاداری یاد کرد و بیرنگ شدن ورزش سیکی در افغانستان، اما گروهی از جوانان ناامید نیستند و برای احیای این ورزش تلاش میکنند. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. افغانستان و بسیاری از کشورهای جهان دوشنبه رمضان را آغاز کردند. در آغاز استر محکمه طالبان گفت که دوشنبه رمضان نیست، در حال که عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود که دوشنبه مصادف با آغاز ماه رمضان است. نیمه های شب بود که استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرد بر اساس شهادت شمار از باشنده های اولسفولی میوند ولایت کندهار که هلال را دیدند، دوشنبه مصادف با آغاز ماه رمضان است. در هر صورت افغانستان با میلیون ها شهروند گرسنه و نیازمند به استقبال رمضان رفت. شکایت مردم باز هم از گرانی، بیکاری و نیازمندی هایشان زیاد هست. هرچند در سالهای گذشته هم وضعیت بهتر از حالا نبود، اما به تخمین سازمان ملل متحد اکنون حدود 24 میلیون تن در افغانستان نیاز شدید به مواد غذایی دارند و از هر 3 تن یک تنشان نمی‌داند که وعده بعدی غذایش را از کجا تأمین کند. برنامه جهانی غذا می‌گوید که از میان حدود 24 میلیون نیازمند در افغانستان 52%شان زنان و دختران هستند. محدودیت بر کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران از عوامل اصلی افزایش نیازمندی‌های آنها در افغانستان دانسته می‌شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان وضعیت زنان و دختران در این کشور را بار دیگر نگران کننده خوانده است. ریچارد بنت در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی به مناسبت 8 مارچ، روز بین المللی زن، تاکید کرد که آینده افغانستان خیلی تاریک به نظر می رسد و طالبان با وضع محدودیت‌ها در برابر بانوان افزودند. و باور بنت، طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی هم بر کار و آموزش زنان و دختران محدودیت جدی وضع کردند که تا پایان حکومتشان در سال 2001 میلادی برقرار ماند. طالبان به ریچارد بنت و مقام‌های جامعه بین المللی گفتند که مسئله کار و آموزش زنان و دختران موضوع داخلیشان هست و کسی حق مداخله در آن را ندارد. اما بنت به رادیو آزادی گفت که یکی از شرط‌های بزرگ برای افغانستان تحت حاکمیت طالبان رعایت حقوق بشر بر اساس معیارهای بین المللی است.
8th of March is International Women's Day.
د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. هغه ورځ چې په هغې کې په ټوله نړۍ کې د ښځو د قدرت، استقامت او جرأت ستاینه کیږي. په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي، خو فکر کوم په هیڅ ځای کې د افغانستان پرتله دا حقوق دومره نه خوړل کیږي. فکر کوم هغه وخت را رسیدلی چې د ښځو د لاسته راوړنو ستاینه وکړو او هیله من واوسو چې راتلونکی کال د افغانستان د ښځو لپاره د خوښۍ کال وي او وتوانېږو چې دا ورځ ډېره ښه ولمانځو.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنان افزوده که بدون پذیرش معیارهای حقوق بشری، عادی شدن روابط جهانیان با طالبان بعید به نظر می رسد. همزمان گروه از زنان فعال باز هم تأکید کردند که محدودیت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان مغایر با معیارها و ارزشهای اسلامی است. در حاشیه 68مین کمیسیون وضعیت حقوق بشری در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، فوزیه کوفی، معاون رئیس ولسی جرگه پیشین، فتانه گیلانی، رئیس پیشین اداره سرمیاشت افغانستان، ناهید سرابی، معاون پیشین وزارت مالیه و اسیلا وردک، دیپلمات پیشین وزارت خارجه افغانستان اشتراک کردند. فوزیه کوفی در این نشست گفت که طالبان تحت نام اسلام حقوق زنان و آموزش را خیلی محدود کردند.
پس از 6 روز مکتب‌ها در افغانستان باز خواهند شد. سال تعلیمی آغاز می‌شود، اما برای 3مین سال پیهم دختران اجازه رفتن به مکتب را ندارند. خودم یکی از کسان بودم که در حاکمیت نخست طالبان این وضعیت را تجربه کردم و اکنون خواهرانم این وضعیت را. پروپاشی همه چیز را در یک چشم به هم زدن تجربه می‌کنم. طالبان این کار را تحت نام اسلام انجام می‌دهند، در حالی که می‌دانیم چنین اقدام‌ها مغایر ارزش های اسلامی است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اضافه از 2.5 سال شد که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندارند. همچنان در بیش از 1 سال گذشته دروازه همه پوانتون ها برای بانوان بسته شده و هیچ روزنه هم برای بازگشایی نهادهای آموزشی در افغانستان بر روی تمامی دختران به چشم نمی خورد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان میگوید برخی از فرماندهان طالبان زندان‌های شخصی دارند و بیشترین بدرفتاری‌ها در آن زندان‌ها صورت می‌گیرد. ریچارد بنت در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی افزود که برایش اجازه بازدید از این زندان‌ها از سوی مقام‌های طالبان دادن نشده است. با گفته ای آقای بنت، تا اکنون توانسته از 3 زندان تحت کنترل طالبان دیدار کند.
بله، من از 3 تای آنها دیدن کردم. از زندان طالبان در قندهار، در بامیان و بزرگترین آن که در کابل است به نام زندان پلچرخی دیدن کردم. این زندان های هستند که توسط ریاست محابس اداره می شوند، نه توسط استخبارات طالبان. گزارش هایی که من دریافت می کنم آکی از آن است که بیشتر بدرفتاری ها در زندان های صورت می گیرد که به نام زندان های ریاست عمومی استخبارات یاد می شود، یا زندان هایی که توسط فرماندهان اداره می شوند، زندان های خصوصی.
منظورتان از قماندانان چیست؟ فرماندهان طالبان زندان ها را اداره می کنند؟
بله، اما بیشتر کسانی که به خاطر جرایم به اصطلاح حقوق بشری دستگیر می شوند به زندان های منتقل می شوند که توسط ریاست عمومی استخبارات اداره می شود. من به آن زندان ها دسترسی نداشتم، اما از مصاحبه با کسانی که آنجا بودند و بعد توانستند آنجا را ترک کنند برمی آید که با آنها بدرفتاری شده است.
آیا زنان را هم در او زندان ها دیدین؟ زیرا گزارش های مبنی بر بدرفتاری و حتی شکنجه دریافت کرده ایم.
من زنان را در زندان‌هایی دیدم که توسط ریاست محابس اداره می‌شود. به 3 مکانی که رفتم قبلا اشاره کردم، اما به زندان‌ها یا بازداشتگاه‌هایی که توسط ریاست عمومی استخبارات اداره می‌شوند نرفتم. ما هم گزارش‌های از بدرفتاری و شکنجه در آن مراکز دریافت می‌کنیم.
آیا به شما اجازه داده نشد که از او زندان‌های تحت اداره طالبان دیدن کنین؟
من از زندان‌های بازدید کردم که به من اجازه دسترسی داده شد، اما می‌خوام بگویم که یونما دارای یک بخش حقوق بشری است که همیشه در افغانستان فعال است. من با آنها در ارتباطم. آنها بازدید از زندان‌ها را در اولویت قرار می‌دهند تا اطمینان حاصل شود که شرایط بازداشت با معیارهای بین المللی مطابقت دارد تا گزارش ها و توصیه های در این مورد ارائه کنند. داشتن زندان های شخصی از سوی فرماندهان طالبان به چی معناست و در این زندان ها چی واقع می شود؟ بصیر دهزاد، معاون اتحادیه سرتاسری حقوقدانان افغانستان، در این مورد بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
موجودیت زندان های شخصی بعض طالب ها از جمله قماندان هایی که در محلات هستند و همچنان والی ها موضوع تازه امروز نیست، به خاطر از این که در 6 ماه بعد از حاکمیت طالبان گزارش های زیاد وجود داشت از دستگیری های نظامیان سابق، کارمندان وزارت داخله و همچنان امنیت ملی که اینا در قید طالبان بودند و در محلات مخفی خارج از اراده حکومت طالبا یا حکومت مرکزی اینا در قید بودند و تعداد به قتل رسیدن و تعداد دیگه هم تحت شکنجه قرار گرفتن، شکنجه های مختلف و انواع مختلف شکنجه ها، اینا مورد اذیت قرار گرفتن که همه از اینا نظر به کنونسیون های بین‌المللی به خصوص کنونسیون منع شکنجه در حکم جرایم ضد انسانیت قرار می گیرن. به این ترتیب وقتی که آقای ریچارد بنت در گزارش آخریش که به مناسبت 8 مارچ مطرح کردن، گزارش های زیاد وجود داره که این زندان ها در اکثریت ولایات وجود داره و افراد از یک زندان به زندان دیگه انتقال پیدا می کنن که افشا نشن و بدون شک در اینجا تسلط و نفوذ دستگاه استخبارات مرکزی طالبان در اینجا زیرفت هستند در این جرایم و از جمله مرتکبین جرایم شدید ضد بشریت تلقی میشن. با کمال تأسف که تعداد این زندانیان که اکثرش نظامی های سابق هستند، نظر به گزارشات آخرینه که یکی از افرادی که معلومات های خود را از طریق میدیا شریک ساخت، در حدود 15,000 نظامی که بیشترش از قوت‌های خاص هستند، از کماندوها هستند و از ارگان‌های دیگه امنیت ملی به طور مثال و وزارت داخله هستند، هنوز نگهداری میشن. تعداد کسایی که یا موفق شدند که از زندان فرار کنند یا ای که بعد از شکنجه و یک مدت رها شدند، آثار شکنجه ها در وجود چون به کلی وضاحت داشته و این در نتیجه مصاحبه هاییست که با اونا صورت گرفته و اونا این علائم شکنجه ها را نشان دادن و داستان های بسیار خوفناک را از این زندان ها بیان کردن. متاسفانه که این جرایم تداوم 45 سال جنگ، موجودیت نیروهای مسلح غیر مسئول در افغانستان است که هر روز و هر در هر مقطع زمانی قربانی دادن. ما امیدوار هستیم که قضیه بحث قضایای نقص کنونسیون های بین‌المللی، نقص کنونسیون منع خشونت و کنونسیون حقوق بشر که شدیداً حقوق بشر انسانان نقض شده، باید در یک قضیه عدلی و قضایی تحت رهبری سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین المللی و همچنان محکمه عدالت که در دنهاگ است باید تحقیق این موضوعات آغاز بکنند. متاسفانه که تا به حال در این مورد کدام گام گذاشته نشدند.
در
در جریان هفته‌ای که گذشت، حکایت ارشد ازبکستان تحت ریاست بختیار سیدوف وزیر خارجه این کشور سفر به کابل داشت و با مقام‌های ارشد طالبان دیدار کرد. با گفته مقام‌های طالبان، گفتگوها با آقای سیدوف در مورد همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، برق، آب و اتصال منطقه‌ای تمرکز داشته. ازبکستان طی 2.5 سال گذشته با حکومت سرپرست طالبان تعامل داشته و در سوم فوریه امسال حدود 1.5 ماه پیش سفارت افغانستان در تاشکند به طالبان واگذار شد. اما یکی از مسائلی که به نگرانی ها نزد ازبکستان افزوده موضوع کانال قوشتیپه است. این کانال در واقع در سطح آب ازبکستان کاهش وارد می کند و به نحو کشتزارهای آن کشور را آسیب پذیر می سازد. پرسش در این مورد است که ازبکستان چرا از پروژه قوشتیپه نگرانی دارد؟ در مورد عزیز آریانفر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان که شناخت خوب از آسیای میانه دارد، چنین تحلیل از موضوع کرده.
با درود خدمت شما بینندگان گرامی، خدمت شما باید به عرض برسانم که به گونه که همه میدانیم، جمهوری ازبکستان یک کشور آسیای مرکزی مواد به خشکی است و همیشه با یک مشکل مزمن کمابی روبرو بوده و از نظر هیدروپولیتیک کشور پایین دست به شمار میره، به گونه که به پیمانه زیاد به منابع آبی جمهوری تاجیکستان و افغانستان وابسته است. در دوره شورای پیشین سازوکارهای معینی وجود داشت در زمینه تقسیم منابع آبی، ولی خب اکنون این سازوکارها دیگه وجود نداره و از طرف دیگه او سازشنامه ها و توافقنامه هایی که بین اتحاد شوروی پیشین و افغانستان بود و هم دیگه معتبر نیست. بنابراین در حال حاضر مشکلات بسیار زیاده به وجود آمده. در دوره اتحاد شوروی با توجه به رقابتی که بین ایالات متحده آمریکا و شوروی بود در بحث کشاورزی، در آمریکا بیشتر کشتارهای پنبه یا پخته در ایالت تگزاس وجود داشت و در شوروی پیشین در جمهوری ازبکستان متمرکز شده بود که در وقت در حدود 4 تا 6 میلیون تن پنبه یا پخته نظر به آمارهای مختلف تولید می شد. خب در شرایط فعلی با توجه به اینکه نفوذ ازبکستان هم در حدود 35 میلیون نفر رسیده و افزایش یافته نسبت به 30 سال گذشته و خشکسالی هم است و گرمایش سیاره زمین از طرف دیگر، اما این مشکلات دست به دست هم داده و این کشور را در حالت بحرانی قرار داده. بنابراین مسئله تقسیم رود آمو یک مشکل بسیار بزرگ است و با توجه به اینکه در افغانستان هم یک رژیم مشروع روی کار نیست، ای خودش مشکل مضاعف ساخته.
در 2.5 سال گذشته ازبکستان رابطه نزدیک با طالبان داشته، دیپلمات های هم دیگر را نیز دو کشور پذیرفتند. اما پرسش باز هم مطرح می شود که فعال شدن پروژه قوشتیپه چی تأثیره بر روابط طالبان و ازبکستان خواهد گذاشت؟ باز هم عزیز آریانفر پاسخ می گوید.
خب آنچه که مربوط به کانال قوشتیپه میشد طبعا یک پروژه نو نیست، در گذشته هم در افغانستان مطرح بوده. همیشه این موضوع مطرح بوده که افغانستان هم از آب رود آمو بهره‌مند شود، ولی خب در گذشته با توجه به این که مناسبات خاص بین افغانستان و شوروی پیشین وجود داشت، دولت شوروی وقت بر افغانستان یک رشته امتیازات میداد در ازای از این که افغانستان از این آب استفاده نکنه. پروژه های بسیار بزرگ را بر افغانستان اونا اهدا کردن در وقت و دولت افغانستان هم با توجه به متوافقات این پروژه ها را روی دست نمی گرفت. خب به هر حال بعد از روی کار آمدن طالبا این موضوع به گونه بسیار جدی مطرح شد، البته در جمهوری آسیای میانه با یک نوع شک و تردید به این پروژه ها می نگرند. یعنی گذشته به این که این پروژه متعلق به افغانستان است، در پشت از این پروژه بعض برنامه های استراتژیک و جیوپولیتیک کشورهای بزرگ و کشورهای منطقه را می دانند و از طرف دیگر شک و تردید های هم است که بعضی از مقامات طالبان می خواهند که از این پروژه یک نوع برابرداری ابزاری به خاطر باجگیری و زیر فشار گرفتن ازبکستان در واقع بکنه. خب به هر حال اگر این پروژه در واقع عملی شود، یعنی یک بخش بزرگ از آب را که به جمهوری های ازبکستان و ترکمنستان قرار از آب عمومی میره، این میکاهه و این جمهوری ها را با یک بحران بسیار بزرگ اکولوژیک هم روبرو میسازه و هم با یک مشکل بسیار بزرگ در عرصه اقتصادی، به خاطر از اینکه میلیون ها باشنده سرزمین های ازبکستان و ترکمنستان زندگی و حیاتشون وابسته به میها است. بنابراین ازبکستان کوشش میکنه که در این زمینه با مقامات طالبا از در گفتگو پیش بیان و یک فرمول پذیرا را به هر دو طرف پیدا کنن. بنابراین وزیر امور خارجه ازبکستان در نظر داره که از کابل بازدید کنه و با مقامات طالبا در این زمینه گفتگو کنه. حالا ببینیم که دو طرف، یعنی در این چانه‌زنی هایی که پیش روی است، چه امتیازات حاضر هستند به یک دیگر بتن. آیا طالبا حاضر خواهند شد که از این پروژه انصراف کنند؟ و خب اگر انصراف کنند، در ازای ازبکستان چی پیشنهادهایی برای طرف طالبا مطرح خواهد کرد؟ ولی اینم فراموش نکنیم که ازبکستان ابزارهای سخت ابزاری هم در دست دارد، به خاطر ای که بتونه که طالبا را زیر فشار بگیره. و تنهایی اگر اینا جریان برق و افغانستان قطع کنند، تعداد زیاد ولایت های افغانستان از برق با مشکل به برقی روبرو میشن و مخصوصا در زمستان بسیار یک مشکل بزرگ است. طرف دیگر اینا اگر بندرهایی که در افغانستان است، البته ازبکستان و ترکمنستان، بتونن که بندرهای ترمز و آقینه را ببندن، و این بسیار یک ضربه بزرگ بر افغانستان خواهد بود، چون تمام صادرات گندم مخصوصا که افغانستان سالانه به چند میلیون تن گندم نیازمند است و سایر مواد غذایی را میتونن که برای افغانستان ببندن، و این یک مشکل بسیار بزرگ را به وجود میاره. دو طرف برگای برنده زیاد دارن، میتونن در این چانه‌زنی ها از استفاده کنن. من فکر میکنم که شاید طرف ازبکستان با یک بستی از پیشنهادهای اقتصادی به کابل برن و دیده شود که در این گفتگوها آیا اینا میتونن که بر سر مشکل این پروژه به توافق برسن یا نه. یک چند روز دیگه هم باید ببینیم که نتیجه گفتگوها چه خواهد بود.
نگرانی ها از افزایش خشکسالی و همچنان پروژه قوشتیپه. با افزایش این نگرانی ها از خشکسالی و کم‌آب شدن افغانستان، این سو سیلاب ها هم در هفته های گذشته خبرساز شد. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان روز چهارشنبه این هفته گفت که در نتیجه برفباری، بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها در سه هفته گذشته در افغانستان دست کم 60 تن جان باختند. یکی از ولایت هایی که به شدت متاثر شده هرات است. علاوه بر قربانیان، اضافه از 1700 خانه ویران شده و بیش از 170 هزار مواشی هم جان باختند. بیشتر در این مورد از سحر لوال. باز هم خوش آمدید. برنامه روز هفتم است. کابینه جدید پاکستان روز دوشنبه حلف وفاداری یاد کرد. برخی از چهره‌های پیشین در کابینه عضویت دارند، از جمله وزارت‌های خیلی مهم و کلیدی. بیشتر آنها به چهره‌های نزدیک به احزاب مسلم لیگ نواز و پیپلز پارتی اختصاص یافته. خواجه محمد آصف به عنوان وزیر دفاع تعیین شده، محمد اسحاق دار به عنوان وزیر خارجه، سید محسن رضا نقوی به عنوان وزیر داخله و کنترل مواد مخدر، محمد اورنگزیب به عنوان وزیر مالیه و اعظم نظیر ترار به عنوان وزیر عدلیه پاکستان حلف وفاداری یاد کردند. بعد دنبال انتخابات جنجالی 8 فوریه که هیچ یک از اعضاب در آن آرای مورد نیاز را برای تشکیل حکومت کسب نکردند، ائتلاف ها شکل گرفت و در نهایت شهباز شریف به عنوان صدر اعظم و آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهور گماشته شدند. در انتخابات به حزب تحریک انصاف تحت رهبری عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، اجازه اشتراک دادن نشد، اما بسیاری از نامزدان مستقل که بیشترین آرای انتخابات را کسب کردند با حزب تحریک انصاف نزدیک دانسته می شوند. در حال حاضر عمران خان در زندان به سر می برد، اما پاکستان با بحرانهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی روبروست. چند تحول دیگر جهانی، نخستین کشتی مملو از 200 تن کمک سه شنبه از قبرس به سوی غزه حرکت کرد. با این ترتیب راه کمک‌های مؤسسات مددرسان به نیازمندان در غزه که با خطر قحطی روبرواند باز شد. کشتی از بندر لارناکا در قبرس حرکت کرد و با خودش آرد، برنج و پروتئین را به غزه انتقال داد. این ماموریت به ابتکار امارات متحده عربی عملی شده و امور آن از سوی یک نهاد خیریه آمریکا به نام آشپزخانه مرکزی جهان تنظیم می شود. سفر کشتی از قبرس تا سواحل غزه حدود 15 ساعت وقت می گیرد، اما بنابر بار سنگین کشتی این فاصله 320 کیلومتری دو روز زمان گرفت. حکومت آمریکا میگوید که تجهیزات نظامی به ارزش 300 میلیون دلار را با اوکراین کمک میکند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید روز 12 مارچ در یک نشست خبری گفت این کمک ها پس از صرفه‌جویی پول در قراردادهای وزارت دفاع آمریکا صورت میگیرد. کمک تازه به اوکراین در حال اعلام شده که لایحه کمک 61 میلیارد دلاری به این کشور در کنگره آمریکا بی سرنوشت مانده. در چند ماه گذشته نخستین بار است که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کمک نظامی با اوکراین خبر داده، آن هم در وضعیتی که روسیه حملاتش را بر این کشور شدت بخشیده و نیروهای اوکراینی با کمبود سلاح و مهمات نظامی روبرو شدند. اکنون هم چند رویداد ورزشی. نخستین که تیم ملی کرکت افغانستان برنده سلسله از بازی‌های یکروزه بین المللی با آیرلند شد. در این دور از بازی‌ها که به میزبانی افغانستان در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شد، سه مسابقه در نظر گرفته شده بود که یکی آن بنابر بارندگی لغو شد و افغانستان در دو بازی دیگر توانست آیرلند را شکست دهد. و گروه از جوانان در ولایت بامیان تلاش دارند تا ورزش سیکی را در این ولایت دوباره زنده سازند. کلب سیکی آنها لغو شده و پول هم برای مصارفشان ندارند. باز هم میگویند که نمیگذارند این ورزش به فراموشی سپرده شود. بیشتر در این مورد در گزارش از امید مرزبان.
در قله های بلند و پوشیده از برف بامیان ده ها جوان بالا می روند و مشغول سیکی می شوند. برف کم است و امکانات آنها هم اندک و محدود. باز هم تلاش میکنند و میخواهند این ورزش را زنده نگه دارند. نبود منابع مالی از مشکلات جدی آنهاست و در حال حاضر تمویل کننده هم برایشان وجود ندارد.
یکی از اسپانسرهایی که ما داشتیم متاسفانه دیگه در دولت امارات اینا نخواستن که اسپانسری کنه، تیم ما ملغا شد. یک تیم با نام بامیان اسکی کلاب داشتیم و ما این انگیزه رو ما دوباره ایجاد کردیم که ما خواستیم که امید تیم دوباره به یک نام دیگه، به یک طریق دیگه، ولی ما از اسکی دست وردار نشدیم. ما گفتیم اسکی رو باید در بامیان در افغانستان سری پای نگاه کنیم و همیشه ای را سرش کار کنیم، چون انگیزه ماست، شوق ماست، عشق ماست.
در این گونه جشنواره ها در افغانستان دیگر زنان و دختران حضور ندارند از بیش از 2.5 سال به این سو.
والا کمی یک دیگه خواه مخواه احساس میکنیم دیگه، باید کلگی آزاد بشه، کلگی باید میتونه درس بخونه، میتونه اسکی بزنه دیگه. مهم نیه که دختر است یا بچه است دیگه، کمی از او خواهرای از ما احساس میشه بسیار زیاد.
پیش از این گروه های مختلف جهانگردان خارجی به ولایت بامیان میرفتند و به سیکی میپرداختند، اکنون از آنها هم خبری نیست. با وجود این همه مشکل از علاقه جوانان به سکی در ولایت بامیان کاستن نشده.
و آنچی در هفته پیش رو شاهد خواهیم بود. نوروز در راه است و این سو برخی مخالفت ها با آن در افغانستان ایران. چهارشنبه مصادف است با اول حمل سال 1403 هجری خورشیدی. دو نوروز گذشته تحت حاکمیت طالبان به صورت رسمی در افغانستان تجلیل نشده، اما مردم در خانه هایشان از آغاز سال نو جشن گرفتند. این سو رژیم ایران با برگزاری مراسم چهارشنبه سوری که پیش از نوروز تجلیل می شود مخالفت کرده. دیده شود که مراسم امسال نوروز در افغانستان و ایران چگونه خواهد بود؟ و انتخابات ریاست جمهوری در روسیه. از این انتخابات بیشتر از رای‌دهی با عنوان تمدید دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین نام برده شده. رای‌دهی برای 3 روز آغاز شده و قرار است که در آن در مورد ادامه کار پوتین تصمیم گرفته شود. پوتین در بیش از 2 دهه گذشته در روسیه در قدرت بوده. تشکر که با رادیو آزادی و برنامه روز هفتم همراه بودید. شب و روزتان خوش.
پس یاد هیچ کس نکنم، پیش از این کرد از این سپاس نکنم، تا برایم حواس نکرد کسی، کس حواس نکنم، دیدنی رو یک کس حواس نکنم. خداوندا دیگر مبسن، خداوندا دیگر مبسن،
جوان در دل من برانداز